یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12:25. السلام علیکم درنو دوستانو، پی یو استودیو ته مزافر به ظاهر خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د نور مطالبو ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تازه څرګندونې درته لرو چې وایي نن به کابل ته د ولایتونو څخه د اساسو موادو د انتقال پروسه بشپړه سي. نو راپورونه هم لرو، خو مخکې تر هر څه به له سالی محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
د میدان وردګ ولایت چارواکي ادعا کوي چې په تېرو شپږو میاشتو کې نږدې 600 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. حکومتي چارواکي وایي چې د سیلابونو له کبله د پروان بامیان لار د خلکو پر مخ تړل سوې ده. ایران موافقه وکړه چې لږ تر لږه 3000 ښځینه نندارچیانو ته به اجازه ورکړي چې د ایران او کمبودیا ترمنځ د فوټبال لوبه په لوبغالي کې وګوري. د میدان وردګ ولایت چارواکي ادعا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 600 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د میدان وردګ امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله په ګډو پوځي عملیاتو کې اوښتې ده. مال پاسوال محمد وای صمیمی ازادي راډیو ته وویل د شغلی سمیمی په خبره په دغو پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو هغه شمیر په ډاګه نه کړ. ویل سوي په دغو عملیاتو کې د قطعي ملاتړ ماموریت هم په هوایي برخه کې ونډه اخیستې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، خپلو ملګرو ته د مرګ ژوبله د اوښتو خبر رد کړی دی. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په پسابند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته حمله کړې ده. د پسابند سرپرست ولسوال عبدالاحد نن ازادي راډیو ته وویل چې وروسته جګړه وسوه چې د شپې پر 9 بجو پیل او 3 بجې دوام وکړ. د ده په وینا په دې جګړه کې 15 افغان پوځیان وژل سوي او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. د دوو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. بلخوا د غور د والي وایند عبدالحی خطیبي وایي چې په پسابند ولسوالۍ کې د سوي جګړې په اړه راپور نه دی وررسېدلی. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې طالبانو له یوه کاله د پسابند او د مرکز لویه لار د خلکو پر مخ تړلې ده. حکومتي چارواکي وایي چې د سیلابونو له کبله د پروان بامیان لار د خلکو پر مخ تړل سوې ده. د پروان چارواکي وایي چې د ورښتونو او سخت سیلاب په نتیجه کې دغه لار له نن سهاره د ټرافیکو پر مخ بنده سوې ده. د پروان د شینوارو ولسوال اکوګل محمدي ازادي راډیو ته وویل نږدې 15 کیلومتره ساحه تړل سوې او د سړک په دواړو خواوو کې په سلګونو موټر بند پاتې دي. د پروان بامیان لار له شینوارو ولسوالۍ څخه تیریږي. ایران موافقه وکړه چې لږ تر لږه 3500 ښځینه نندارچیانو ته به اجازه ورکړي چې د ایران او کمبودیا ترمنځ د فوټبال لوبه په لوبغالي کې وګوري. د فوټبال نړیوال فدراسیون له ایران څخه غوښتنه کړې ده چې ښځې پریږده چې د فوټبال ننداره وکړي. د ایران دولتي آژانس ایرنا پرون وویل چې د ایران د فوټبال فدراسیون د فیفا له ښکاره غوښتنې سره سم دا تاییدوي چې ښځې کولی سي د اکتوبر 14 د تهران په ازادي سټیډیوم کې مسابقه وګوري. ایرنا خبري آژانس خبر ورکړی چې دوی یوه برخه ښځینه نندارچیانو ته ځانګړې کړی ده او د دې برخې ټکټ 3 ساعت په لږه موده کې وپلورل سول. چارواکي وایي چې د ښځینه کتونکو ټکټونه به د 2022 نړیوال جام د غوروي د لوبو پر مهال زیات کړي. د ایران په ازادي لوبغالي کې 1,00,000 نندارچیان ځایېدلی سي. فیفا چې مرکز یې په زوریخ کې دی وایي چې پر دې غور کوي چې څارونکي تهران ته ولیږي او له نږدې وګوري چې ښځینه نندارچیانو ته یې اجازه ورکړې ده چې لوبه وګوري او که څنګه. ایران وروسته تر دې له نړیوالو فشارونو سره مخامخ شو چې د سهار خدایاری په نوم یوې ښځې د سپتمبر پر 2 وروسته له هغې ځان ته اور واچوه چې دا یې د سټیډیوم له دروازې وګرځوله چې لوبه وګوري. استرالیا دا خبر تایید کړی چې دغه هیوا دوه تنه په ایران کې له زندانه خوشي سوي دي. دوه استرالیایان په ایران کې د جاسوسي په تور نیول سوي وو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین نن په کانبیرا کې وویل د دې هیوا دوه یوه جوړه مارک پرکن او جولین کینګ چې په جولای میاشت کې نیول سوي وو وروسته له ډیرو حساسو خبرو یې د خوشي کېدو حکم ترلاسه کړی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا یو بل استرالیایی لا هم په ایران کې بندي دی. د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا په نایجیر کې د اسلامي دولت ډلې د یو مشر پر سر د 5 میلیونو ډالرو جایزه ایښې ده. د ډلې دوه کاله مخکې د یو کمین پر مهال د څلورو امریکایي پوځونو د وژلو مسؤلیت منلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د افریقا په لویه صحرا کې د اسلامي دولت د مشر عدنان ابو ولید السهراوي د نیولو لپاره د اطلاعاتو د ترلاسه کولو هڅې کوي. اسلامي دولت ډلې د 2018 میلادي کال د اکتوبر پر 4مه د امریکایي او نایجیر ځواکونو د ګډې ګزمې پر مهال په تونګو کلی کې د برید مسؤلیت اخیستی و. په دې حمله کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو څلور سرتیری او د نایجیر څلور عسکر وژل سی و. یو چارواکی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې السهراوي له اوږدې مودې راهیسې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره په ارتباط کې دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په شمالي مقدونیا کې د روسیې د نفوذ په اړه خبرداری ورکړی دی. هغه شمالي مقدونیا ته تللی او پرون یې په اوهرید لویدیز ښار کې ویلي چې تمه لري شمالي مقدونیا د روان میلادي کال تر پای مخ کې د ناټو سازمان غړی سي. پامپیو د شمالي مقدونیا له صدر اعظم زوران زایف سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې د دغه هیواد خلک باید په پرمختګ کې ونډه واخلي، نه دا چې د چین او روسیې چل وخوري.
خبرونه مولا ذاتی رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوو څرګندونو په اړه راپور واوري چې وایي له ولایتونو څخه کابل ته د انتخاباتي اساس موادو د انتقال پروسه باندې بشپړه سي. دغه لږ د امریکا دفاع وزارت د طالبان په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایاند فواد امان هم د دې خبرې هرکلی کړی.
بدون شک هر قدر که جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها در حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان قرار داشته باشند، همکاری ها و کمک های خود افزایش بدهند، به همان اندازه ما موفقیت های بیشتر حس می کنیم.
په نړیوالو مسایلو کې به د ایران په اړه یو راپور واوري. ایران هغه دوی استرالیایی بلاک نیکون لیکون کې چې د جاسوسۍ په تور نیولی وو خوشی کړی دی. دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې چې اونیز پروګرامونو ته ځانګړې سوی، نن د زهرو کاروان پروګرام درته لرو. په نشو یو روش دی خپله کیسه کوي.
د کور بر برکت بالکل ختمی، اولادونو به مرچک ټولول په پټو کې، او هغه پیسې به ما غستلې په دې مردار شي به مور کول. زه ډیر زیات د اولادونو دغه یم، اتبار مې بیل ودو، کاروبار مې بیل ودو.
دا نور راپورونه په همدې خبرونه کې ورته لسی له ازادي راډیو سره اوسه. زموږ غلاله زده راډیو ری دوستانو، لکه چې وړاندې مې ویل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په تازه څرګندونه کې ویلي دي چې ټاکل شوی نن ورځ به له ولایتونو څخه کابل ته د انتقال د حساس انتخاباتي موادو انتقال پروسه بشپړه سي. د انتخاباتو د کمیسیون د دغه کمیشنر خبري کنفرانس ته زموږ همکار فیروزه زی ورغلې و. هم د اوسره سره د ټلیفون پر کړشه ده. فیروزه جانې، خبرونه شرغ لیک تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنر د تازه څرګندونو جزئیات لوریدونکو سره شریکي.
د وزارت مننه فری بجانې، سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم د خبر په هډلاین کې وویل چې نن به، یعنی د میزان میاشتې په تیار لسمه چې نن به د ټول افغانستان د تلور د ولایتونو اساس او غیر اساس مواد کوم مخ کې د رائے د لپاره تللی و. د کابل نه البته نن به بشپړ شي. تر دې دمه د البته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو کمیشنر مولانا عبدالله نومیږي، هغه موږ ته وویل تر دې دمه 22 ولایتونو مواد رسیدلي دي او نن به مطلق تر ماښامه دا پروسه بشپړه شي. همدارنګه دوی وویل چې تر دې دمه د 21 محلونو یویز در محلونو د دیوایس فرمولو نتایج را رسیدلی دی او مرکز البته دغه سروار سیستم په انتقال سوی دی وی وایي چې مونږ تر دې دمانه یې ځوانی دلی چې د تقلبی او غیر تقلبی رای حساب کو هغه د دې لپاره چې منتظر یو یا په تمه یو چې له ټول ولایتونو نه مواد قبل ته راورسیږي او بیا وروسته دا پروسه پیل شي. دوی دا هم وویل او بیا یې ټینګار وکړ چې د میزان میاشتې په اوویشتمه به لومړنۍ پایلې اعلان شي.
بله ډېره زیاته مننه کوم فیروزه عزیزی. وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې او تازه څرګندونې راسره شریکې کړلې. دوستانو زموږ خپرونه ادامه لري. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. سمو شخلاص د ریډیو ری دوستانو اوس په ورسو یو بل امنیتي مسله ته د امریکا دفاع وزارت د طالبانو په وړاندې د حمله د ډیره دوه خبر ورکړی دی. د خبره د افغانستان دفاع وزارت هم تایید کړي او هرکلی یې کړی دی. جزئیات له ناجی صفه خبر.
ډېر مننه فریبا جانې. د امریکا دفاع وزیر مارک سپیر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د ولسمشر ټرمپ لارښوونه باندې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې خپلې حملې زیاتې کړې. ښاغلی سپیر له یوې پوځي څخه د راستنېدو پر مهال ویلي چې د سولې د خبرو اترو له لغوه کېدو وروسته امریکایي ځواکونو په افغانستان کې افغانستان دفاع وزارت مرتیال ویان فواد امان سره مو شیبه مخکې خبر.
به حمایت از امنیتی افغانستان قرار داشته باشن همکاری ها و
محترم اوریدون کو د زینو تخنیکی ستونزو لکبل از موږ په اړیکه کې مشکل دی او نس کولای چې په سماتو کې دغه راپور واورو. خو په ټوله کې دا راپور په دې اړه دی چې د امریکا دفاع وزارت د طالبانو په وړاندې د خپلو حملو د ډیرې دوه خبره کړې ده او د افغانستان دفاع وزارت هم دا خبره تایید کړې ده او هرکلی یې کوي. تر څو چې موږ اړیکه بیرته سمیږي غواړو فکر کوم زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه بیرته سمه شوې ده. یو ځل بیا به ورسو ناجی صافی ته.
مننه. تر دې هم د طالبانو په وړاندې
بخښنه غواړم د تخنیکی ستونزې له کبله چې زموږ اړیکه سم نه ده. نو یو ځل بیا د کابل سره زموږ اړیکه پرې سواله او غواړو تر څو چې د اړیکه سمیږي د یو مرکه در واورو. په همدې ارتباط ته یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د امریکایي ځواکونو د دغو حملو په زیاتېدو سره د جګړې په ډګر کې عمده بدلون نه دی راغلی. دوی وایي چې د ستونزې د حل لپاره باید د خبرو اترو لاره غوره سي. له شغلې باري آرس سره زموږ همکار نسیم شفق په دې اړه مرکه کړې په ګډه به وورو.
یقینا جګړه تیزه شوې ده او د ایالات متحده امریکا ځواکونه او افغان ځواکونه عملیات په دې وروستیو کې ډېر تشدید کړی دي. ولې دا کوم عمده تغییر یا کوم داسې عمده موضوع نه ده محسوس شوی؟
آره صاحب، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د حملو ډېرېدل او ترڅنګ د نړیوالو ځواکونو قوي او پیاوړي ملاتړ د دې سبب شوی چې په ځینو سیمو کې دوی له طالبانو څخه ځینې سیمې بیرته ونیسي.
دا که تاسو آرشیف ته د خبرو مراجعه وکړئ، دا چې ولسوالۍ لاس پر لاس کېږي او یا خطوط د جګړې شا او مخته ځي، دا کلونه کېږي دا موضوع دوام لري. یقینا به هم په دې وروستیو کې کابل توانېدلی چې ځینې ولسوالۍ آزادی کې، خو بیرته دا بیا یعنی اونده تغییر په جنگ کې نه دی محسوس.
نو کچیر د بهرنۍ ځواکونو حمله ډیره شوې د طالبانو په وړاندې ستاسو نظر هغه اغیز نه لري؟ نو الته خو بیا ویل کیږي چې د طالبانو تلفات هم ډیر سوي.
شک نسته دا خو جګړه ده، اتلس کاله کېږي جریان لري، کله تلفات لږ سي کله ډېر سي، کله ملکي تلفات زیات سي کله د طالبانو دا زیات سي کله د دولتي ځواکونو تلفات د شمېره ووځي. دا خو جګړه ده، پخوا هم کېدل اوس هم دا جریان ده.
ستاسو نظر څه باید وسي چې په افغانستان کې مشکل ته یو حل لاره پیدا سي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع جز د خبرو اترو له لارې، جز د سیاسي لارې څخه چې یو د حل لاره ورته ولټول شي، په جګړه باندې د حل نه ده. او تیر اتلس کاله یو لوی تجربه ده چې په دې حکله باندې کله کله ناټو هم نظریات ورکړي چې د افغانستان جګړه د جنګ په افغانستان قضیه د جنګ د لارې څخه نه حل کېږي. او نور منابع هم بین المللي دا ویلي دي، خو تر اوسه پورې موږ وینو چې هېڅ تغیر په جنګ کې نه راځي. یو حالت رامنځته شوی دی چې تعادل په جګړه کې پر ځای باندې دی، او کوم عمده تغیر و یوه طرف ته هم محسوس کېږي نه.
افغان پوزی کارپو باری آرزو.
شیبه پا شیبه تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
دوستانو زموږ غلاز ازادی رادیو ریاو پا دی برخه کی بالا وصل وصل خطر دی مالا دا افغانستان اقتصادی خبرونه وارو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په غزنی ولایت کې د ممیزو پاکونې د یوې معیاري کارخانې د جوړېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر استمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارخانه د 15 لک امریکایي ډالرو په ارزښت د چم په نوم د یوې امریکایي موسسې لخوا جوړېږي. د ښاغلي رستمی په خبره دا کارخانه په یو نیم جریبه ځمکه کې جوړېږي چې په یو ساعت کې به د یو ټن ممیزو د پاکونې او بستهبندۍ ظرفیت ولري. نوموړی وایي دا به د هیواد په کچه د ممیزو پاکونې لومړنی معیاري کارخانه وي. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دغې کارخانې د جوړولو چارې به یو میاشت وخت ونیسي. د بامیانو ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي په دغه ولایت کې د کچالو په حاصلاتو کې 40% لوړوالی راغلی دی. عبدالوهاب محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به په بامیانو کې 380,000 ټنه کچالو تولید شي چې د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. ښاغلی محمد وایي په بامیانو ولایت کې په 18,000 هکټر ځمکه باندې کچالو کرل شوي دي. دی وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د یو من کچالو بیه له 90 افغانیو نیولې تر 110 افغانیو پورې ده چې دغه بیه مخ په ټیټېدو ده. د عبدالوهاب محمد په خبره د بامیانو ولایت کروندګر د کچالو له درکه هر کال ښه عایدات ترلاسه کوي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 85 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 96 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 70 پوله، زر ایرانی تومانه 6 افغانۍ 88 پوله، زر هندي روپۍ 1,200 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل دوستانو. اوس به یو نړیواله موضوع واخلم. ایران دوه استرالیایي بلاک لیکونکي چې د جاسوسي په تور نیولې و خوشی کړی دي. خو له بلې خوا په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ایران سفیر په دې خطرې زار کړی چې ایران یو روسی ژورنالیست نیولې ده. د دې موضوع په اړه جزئیات له اسمت سروان تخاورو ترانس په خبرونه ته شرغلی که په سر کې تاسو چې د استرالیایي جوړې په اړه اوریدونکو ته جزئیات ورکړي چې دي څنګه؟
بله، دا هم دا موضوع چې تاسو ورته فریباجان اشاره وکړه، د استرالیا حکومت هم تایید کړی ده. استرالیا ویلی دی چې د دغه هیواد دوه تنه په ایران کې له زندانه خوشی شوي دي. دا دوه استرالیایان په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین نن په کانبرا کې وویل د دې هیواد یو جوړه مارک فرکین او جولی کینګ چې د جولای په میاشت کې نیول شوی وو وروسته له ډیرو حساسو خبرو یې د خوشي کېدو حکم ترلاسه کړی دی. استرالیا ډیر په ایران باندې فشار راوړ، ډیپلوماتیک فشار، چې دا جوړه خوشي کړي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په وینا یو بل استرالیایی لا هم په ایران کې بندي دی، لا خوش شوی نه دی.
بله، یو بل موضوع دا و چې روسیې د ایران سفیر احضار کړی دی په مسکو کې. د ایران سفیر دلیل څه دی؟
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د ایران سفیر لکه څنګه چې تاسو وایست احضار کړ، او د په دې خاطر احضار کړی چې په تهران کې یو روسی ژورنالیسته د ایران له لوري نیول شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروفوا پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې په مسکو کې د ایران سفیر مهدی سنایی د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی څو د یولیا یوزیک د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل شول چې د ایران سفیر مهدی سنایی ورته ویلي چې روسی ژورنالیست یولیا یوزیک به د پولیسو له لنډو تحقیقاتو وروسته بیرته خوشی شي. له بلې خوا د روسیې دولتي خبري آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عباس موسوی په قول ویلي چې یولیا یوزیک نیول شوی څو د ځینو مسایلو په اړه توضیحات ورکړي او هغه به ژر بیرته خوشی شي. د یولیا یوزیک لور په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې محکمه به سبا د هغې د مور برخلیک روښانه کړي. په ایران کې د نیول شوي روسی ژورنالیست یولیا یوزیک میړه وایت سیخوفسکي ویلي چې ښځه یې اسرائیلو ته په جاسوسۍ تورنه شوې ده. ایران عموما بهرنیان د جاسوسۍ په تور نیسي.
ډېره زیاته مننه کوم عصمت څاروانو. دوستانه وام اورېدل چې ایران هغه دوه اسرائیلي بلک لیکونکي چې د جاسوسۍ په تور نیولې وو خوشې کړی دی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس ورسېږي د کابل چاپ ورځپاڼو ته. دغه ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډېره پاکستان ته د طالب پلاوي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه مطالب لیکلي دي. اجمل تورمن دغه ورځپاڼې لوستې چې مهم ټکي را سره شریکوي.
ملي ارمان دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د تېرې اونۍ د پنج شنبې په ورځ د طالبانو یو 12 کسیز پلاوی پاکستان ته ولاړ او د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره یې ولیدل. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد هم هغه هیواد ته تللی او ممکن دی هم په پلاوی کې د شاملو طالبانو سره وګوري. په سر مقاله کې راغلي له پاکستاني چارواکو سره د لیدنې کتنې امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم تر سفر وروسته کیږي او ویل کیږي چې خای عمران خان د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په لیدنه کې دا غوښتي بي چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. سر مقاله لیکونکي ټینګار کوي کچېرې بیا د سولې خبرې پیلېږي نو شرط یې باید اور بند وي. سرخط ورځپاڼې بیا دغه سفر په اړه لیکلي چې امریکا دوه مخه سیاست لوبوي، ځکه له یو خوا یې طالبانو سره خبرې لغوه کړي او له بل خوا یې د افغانستان د سولې لپاره خپل استازی پاکستان ته ولېږو چې د هغه هیواد له چارواکو سره وګوري. خو ورځپاڼه لیکي دا ځل د لیدنې کتنې او خبرې د طالبانو د ملاتړي هیواد پاکستان په کوربتوب مخ ته ځي او ولیدل شي چې پاکستان د خلیلزاد مخ ته کومه نوې سناریو ږدي. اصلاح ورځپاڼې هم پاکستان ته د طالب پلاوي او زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره سره لیکلي چې باید په دغو خبرو کې په اوربان د طالبان لخوا د تاوتریخوالي پر راکمولو او افغان حکومت سره د سولې په خبرو ډېر ټینګار وشي. ویسانا دولتي ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکلي. ویسالي کې د ترامپ لخوا د سولې د خبرو اترو تر لغوه کېدو وروسته روسیې، چین او پاکستان ته د طالبانو د مشرانو سفرونه او د سولې په باب د دوی د خبرو او نظرونو غبرګون داسې ښیي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به ځنډول شوې خبرې بیا پیلېږي او بین الافغاني خبرې به هم خامخا پیلېږي. خو ورځپاڼه لیکي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو پورې تړلې ده چې نتیجه به څه راوځي.
دوستانو د کابل چاپ د ورځپاڼو مطلب پاړم واوریدل ک چیر مو دا خبرونه نه اوریدلای کولای سي د ازادي رادیو پر ویب سټ ام بیا د سره واوري او زموږ راپورونه او تحلیلونه او خبرونه ولولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. لکه چې تاسو خبر یاست نن په افغانستان کې د ښوونکي ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي هیله من دی چې د نوي حکومت لومړنی کار د ښوونکو د معاشونو لوړول وي. میرویس بلخي چې نن په کابل کې د ښوونکي د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته خبرې کولې، ښوونکو ته د کورونو د ویش ژمنه هم وکړه. د میزان 13 نیټه په افغانستان کې د ښوونکي له ورځې سره برابر ده چې هر کال په پلازمېنې کابل او ولایتونو کې ترې لمانځنه کیږي. اجمل تورمان چې د افغانستان د پوهنې د وزیر نننۍ خبرې واورېدلې، د کابل په سټوډیو کې د یو په دې اړه مشته جزئیات راکوي. تر مسه په خبرونه ته شرغلې.
مننه فریبا جانې. د پوهنې وزیر میرویس بلخي نن د کابل په غازی لیسه کې ښوونکو ته په خطاب کې وویل چې د افغانستان د پوهنې وزارت د دوی د مقام او دغه شان د ژوند د ښه کېدو په هدف په یو شمېر لنډمهالو او اوږدمهالو پروګرامونو کار کوي. ښاغلي بلخي په اوږدمهالو پروګرامونو کې په ټولنه کې د ښوونکي د ځای او ورته د درنښت خبره وکړه. ویل چې د جګړو په کلونو کې په ټولنه کې د ښوونکو موقف ته هم زیان رسېدلی چې بیرته باید خپل پخواني حالت ته ورو. خاغلی بلخی په لنډمهالو پروګرامونو کې د ښوونکو د معاشونو د لوړېدو موضوع هم یاد کړه. د افغانستان د پوهنې وزیر وویل چې دوی په یوې طرحې کار کړی چې باید د ښوونکو معاشونه لوړ شي. هغه وویل دا کار باید مخکې شوی و، خو انتخابات چې یوه ملي مسله وه دغه چاره یې له ځان سره مخ کړه. خاغلی بلخی وویل هیله من دی چې د نوي حکومت په راتګ سره لومړیتوب همدې مسلې ته ورکړل شي.
انشاءالله که اولین اولویت و اجندا همین باشه که معلمین ما در سراسر افغانستان یک پیام بسیار خوش و یک پیام بسیار خوبی را دریافت بکنند.
د پوهنې وزیر د غشان خونکو ته د کورونو د ویش په اړه هم وویل، زیاته کړه چې د نمرو ویش ډیر د خون په ګټه نه دی ځکه چې د جوړولو وس نه لري. نو په دې اړه د پوهنې وزارت د ښار جوړونې وزارت سره کار کړی چې د دوه یا درې خونو کورونه دوی ته په اوږدمهالو قسطونو سره ورکړل شي. که څه هم د نوموړي په خبره تر اوسه پورې 92,000 جریبه ځمکه د کورونو جوړولو لپاره په افغان خونکو ویشل شوې ده. نن د میزان د میاشتې 13 نیټه په افغانستان کې د ښوونکي له ورځې سره برابره ده. افغان ښوونکي تل له ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي او وایي چې چارواکو سره په خپلو ژمنو په ځانګړي ډول د ماشونو د لوړولو او ځمکو د ویش په برخه کې پاتې راغلي او په خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی. بلې فریبا جانې،
ډېره مننه کوم. اجمل تورمن دوستان، اوس به هم ستاسو پیغامونه واورو.
تاسو لا پیغامونو
جنوب خپلواکین د داسټ سوالایت د قلاینو د مرکز نی هړی کې نیولې دا بلا کال مخکې مو د ری د ها غړی و د ګرنیش کې متاسفانه او سات بلا کال کې چې سړک د بازار کې چې جوړ شوی دی یو سات صوبه د نل مل رګوزی او بشکا و د فلاس افغانی اخو د ولایت په 2 کیلومتر کې د غسل د چې استعمال دریا هم بولی نو د والی سات په واړو چې د غز مشتنګ سم کې و د ډیری کې متاسفانه مشتمل کې شي په خو
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت نه د آزادۍ راډیو ته د لارې نه ټولو افغانانو ته سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم. پس د سلام مې دا پیغام دی چې خبر شوم چې په ټول افغانستان کې د ښوونکي ورځ ولمانځل شوه. دا د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای دی، خو زه د حکومت غواړم چې ښوونکي ته دې داسې امکانات برابر کړي چې دا د غربت او د فقر او د لوږې نه په امن کې شي. دا چې ښوونکي شته دی چې هغوی ته سل کسان، دیس کسان او 15 کسان اور پغاړه دي دا غي نفقه نشي پوره کېدلې. په افغانستان کې خون کې تا ډېر پسته کسترګه قتل کیږي، د جوالي پسترګه او قتل کیږي. دوی ته د امکانات برابر شي، لکه خون کې د ټولنې معمار او د ټولنې وشم ده تر څو دغه شمع ښه ځلېدونکي شي او ټولو ولسونو ته او ټولو شاګردانو ته ښه خدمت وکړي او د ښه خدمت مزدور وګرځي. وسلام با احترام.
جی مات چند ہلمن ولایت مرکز لشکرگاہ خدا کا پیغام دا آزادی ریڈیو تے پیش دم واقعاً طالبان با افغانستان کی سولہ خواہش نو دے پر دا چین ایران شرعی یا پاکستان تے صبرن کی شاو پر دا خبر بدائی چھ افغان حکومت طرف خدمات سی دا افغانستان کو خلق سر دا افغانستان حکومت سر دا خپل مشکل حل کی دوی سنگ دا افغانان سر دوی سنگ دا چنایان او دا شوریان او دا ایرانیان سر نہ دا دوی افغانان سر راخی سر دا افغان جن کی لاس چولی دا افغانان سر چین دا افغانستان پر حال ورہ می دا افغانان سر خبر کی
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو دا غستاسو پیغامونه و چې ازادي رادیو ته مرستولې وکړي چې بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای شي چې ازادي رادیو سره یې شریک کړي. موږ به د ځانګړو پروګرامونو له لارې ستاسو شکایتونه او ستونزې تر اړوندو مسؤلینو پورې ورسوو. مننه کوم چې تر دې معلومه د ازادي رادیو خبرونه را سره واورېدلې. لا خبرونه مو ادامه لري. کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سایټ ته هم لاړ شئ، زموږ خبرونه هلته هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. په کابل کې 12:00 بجې او 10 دقیقې سره یو ځل بیا